سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
د سپین خبر یاره کو راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله مې ځان او شباشنا زما قدرمن همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی یو درنو اوریدونکو او قدرمن اوریدونکو بیا هم د تل په څیر په مهمه موضوع د میلمنو نظر پر روان خبرونه کې اخلو د جبری بدرکه کېدو نړیواله ورځ البته د نن د اگست 10مه د جبری بدرکه کېدو نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه په دې مناسبت وایي چې د خلکو جبری ورکول د بشری حقوقو سنگینه سرغړونه ده د اگست 10مه چې د جبری لادرکه کېدو نړیواله ورځ ده د پدسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکي او فعالان تری تم شوی دي او خلک د پیدا کېدو غوښتنه لري
اخیراً سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر از افزایش موارد ناپدید شدن های اجباری در حاکمیت طالبان در افغانستان خبر دادند. این مطالب است که در این برنامه با مهمانان محترم در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانان محترم رو معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم یو امریکایي اداره په افغانستان کې د قابلو او نرسنګ برخه کې د انلاین زده کړو زمينه برابرې د امریکا سرمفتش اداري یا سیګار خبر ورکړي چې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د ټولنیزو خدماتو څنګه فعالیتونه چې د عالی تحصیلاتو په برخه کې وو د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز لګولو لامل سخت اغیزمن شوی دی د راپور لمخې د یو ایس ای ټولنیزې خدماتي څنګه خپل تمرکز اوس هغو ځانګړو عالی زده کړو برخه ته اړولې چې د طالبانو په واک کې د افغانستان د روغتیا وزارت یې مستثنا ګڼي لکه قابلګۍ تحصیلي پروګرام دا پروګرام په آنلاین بڼه تدریس کیږي خو د نجونو محصلینو او استادانو حفاظت او محرمیت ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو ان اف پی ای د سیشن به پورز چې د سنبلی ومه خبر ورکو چې د ایران د روغتیا د چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړي چې لمخې په ایران کې مشت افغان میرمنو او نجونو ته د نرسنګ او قابلیتګۍ په برخه کې د زده کړو شرایط برابر شي د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفان دوجارک په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا تړون دوشنبه د اگست په 28مه د ایراني چارواکو سره لاسلیک شو ملګرو ملتونو ویل چې د روزنې دا پروګرام د هغو افغان میرمنو او نجونو د غختلتیا او شمولیت لپاره مهم دی چې ارشیوي چې خپل کور کله په افغانستان کې پریږدي او ایران ته کډه شي جنگ بیکاری خجوانته د رسی دولته او د طالبانو د غچ اخستونه فرار په هغه عوامل کې شامل کیږي چې افغانان خپل هواد پر خودوته اړباسي
د بخنی نړیوال سازمان د کابل پاوی دګر کې د امریکایي ځواکونو د ډرون بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې د لسو ملکی وګړو د وشل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د دغه خونړۍ پیخي قربانیانو د امریکا څخه هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي د بخنی نړیوال سازمان د سیشن به په ورځ نه وخت د ایکس پټولینیز شبکه کې په خپل رسمي پاڼه لیکلي چې دوه کال پخوا د اگست په 9مه د کابل پاوی دګر کې د امریکا د پاوز د درون بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې لس ملکی وګړي وژل شوی د خبر نور تفصیل پر راپور کې اوري
د امریکا د متحده ایالاتو پاوز د 2022 کال د سپتمبر په 18مه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو د پاوز د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې د داعش د ډلې وسلوال نه بلکې ملکی افغانان وژل شوی دي د امریکا د پاوز په دې هوایي بریټ کې په وژل شویو کسانو کې وو ماشومان هم شامل وو جنرال کینت مکینزی د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز د مرکزي ځواکونو قمندان د دې پیښې د پلټنو د بشپړېدو وروسته د پلټنو د پایلو د اعلانولو پر مهال دا پیښه د یوې غملړلې اشتباه په توګه یاده کړې وه
دوه کاله مخکې په همدې ورځ یعنې د اګست په 10مه د امریکا په مشۍ د ناټو ځواکونو وروستی عسکر هم د افغانستان څخه ووت د بخنې نړیوال سازمان په یو بل ابتکار کې په ټوله نړۍ کې د یوې غوښتنې درخواست کې د نږدې 200,000 خلکو د اعتماد رای ترلاسه کړي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي او د افغانانو د ژوند د ازادیو، وقار او مساواتو حقونو دپاره غږ پورته شي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومته هم غوښتلی دي چې د بشري حقونو سرغړونې بندې کړي. د ایران جمهور رئیس وی د طالبانو حکومت اجازه ورکړه چې ایرانی متخصصین د هلمند په سیند کې د اوبو د کچ معلومولو سروي وکړي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د سیشن بی پورز یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي ایرانی متخصصین د ایران سیستان او بلوچستان سیمو ته د افغانستان د وتلونکو اوبو پر لارو چارو غور کوي. رئیسی ویل ایران د خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې پالي او د هلمند د اوبو اړوند تړون شرایط مني. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. نن د اګست 1 د جبري لادرکه کېدلو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه هر کال د اګست 1 د هغو بشري حقونو د سرغړونو پر ضد دا ورځ لمانځي چې انسانان په جبري ډول پکې ورکیږي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ټولنو کې ترګري خپرول تر ټولو زیات د خلکو د لادرکه کېدلو سبب شوی، ځکه ویره د همدې عمل څخه پیدا کیږي او دا خطر یوازې مشخصو افرادو ته نه، بلکې د هغوی خپلوان، ټولنې او ولسونه اغېزمنوي. د دې خبر نو تفصیل به د شیر غورزنګ په غږ کې واورئ.
ملګری ملتونه وایي د انسانانو جبري لادرکه کېدل په یوې سیمې پورې تړاو نه لري، بلکې په ټوله کې دا ستونزه موجوده ده چې په مختلفو پیچلو شرایطو کې د جګړې په سیمو کې د مخالفینو هدف ګرځول پکې تر ټولو زیات عام دي. لومړی د بشري حقونو مدافعان، د قربانیانو خپلوان، شاهدان، مدافع وکیلان او څارنوالان هغه قشر دی چې جبري لادرکه کېدلو سره مخ دي. دوهم د دولتونو لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې په بهانه خپل حدود نه پیژني او خلک جبري لادرکه کیږي. او دریم د همدې جبري لادرکه کیدلو په وړاندې معافیت چې جدي نه ګڼل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د یکشنبې او دوشنبې د ورځو سخت بارانونه پایتخت دوشنبې ته څیرمه خارګوټو کې د سیلابونو او ځمکې ښویېدو لامل شوي او مرګ ژوبله یې پیښه کړې ده. چارواکو د دوشنبې په ورځ د تلفاتو شمیر 14 تنه خودلې، خو د دغه هیواد یعنی تاجکستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې نن د چهارشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې تر اوسه 21 تنه مړه شوي دي. او امریکا د اوکراین سره د 250 میلیون ډالرو نوو نظامي مرستو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د سیشنبې په ورځ د سنبلې په اومه د اوکراین سره د 250 میلیون ډالرو په ارزښت د نوو نظامي مرستو اعلان وکړ چې د ماینونو پاکولو او خنډونو لرې کولو وسایل هم پکې شامل دي. پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې نوو نظامي مرستو سره به د اوکراین سره مرسته وشي چې د جګړې په ډګر کې او د ولس ساتنې دپاره د روسیې پر ضد تعرضي عملیاتو کې برلاسي ولري. داود دې سات خبرونه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موتای کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انزور در کوو.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا رکورس په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم قدرمن میلمانه چې په خبرونه کې به حضور ولري، آصف صاحب
مهمانه محترم برنامه، جناب آقای سید حشمت الله وجدانی ژورنالیست و فعال حقوق بشر و جناب آقای نجیب آزاد استاد در پوانتون ویسکانسن ایالات متحده و آقای مسائل سیاسی هستند. پروسر برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط هستند. جناب آقای وجدانی سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام بر شما جناب عزیز، بر همکار شما
تشکر. جناب آقای آزاد خوش آمدین به برنامه. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را داره؟
سلام و درود بر همه شما.
تشکر.
د دوړو قدرمن ملمنونه په مننه چې زمنګ بلنه منلې ده پښتنه بده آزاد صاحب نه پایل کو. آزاد صاحب، نړۍ د جبري نادرکۍ دغه نړیوال ورځ د افغانستان د همدې پاندې اړخ کې د افغانستان په څه رقم یو وضعیت کې لمانځي د دې ورځې دغه نوم د افغانستان په څه ډول یو وضعیت کې اخیستل کیږي؟ ښه، به باغ د پولې اغړه پښتون میشتو سیمو خبرې به پاک لبه هم تاسو نه وورو، خو اول به د افغانستان په اړه تاسو نه وورو. مهرباني وکړئ.
سلامونه د نشته یو د لیبیا لپاره د مرګ کله چې موږ د دغه سه موضوعاتو چې د انسانانو د اختطاف، د انسانانو د تشتونې، د غوډو کولو، د غوډو تشخوالو موضوعات راځي، او دغه سه ورځ چې د نوم مول سوي د افغانستان په سر کې راځي، یو څه ټول بل مرغی تا دا کوم ځای کې چې قوانین یوازې د کاغذ پر مخوي او آلته لسیزو راهیته داسې استبدادي حکومتونه راغلي یا واکمنۍ راغلي وي چې هغه نه یوازې چې په هغه واکمنۍ کې بلکې نورو ډلو ټپلو ده هم زمينه مسایله کړي، که هم مافیایي ډلې وي، که اقتصادي مافیایي وي، که سیاسي مافیایي وي، که بیا همدغه سه هغه واکمنۍ ډلې چې دغه هغه ټوله ایدیالوژي استبدادي ده، دغه ټوله ایدیالوژي افراطی ده، دیکتاتوری ده، نو هغه دغه سه مسائل ته زمينه مسایله کوي. افغانستان باندې پر مستقیم ډول دغه تاثیرات چې راغلي یا دغه سه د تشتونو، د وژنو، همدارنګه د ورکولو، د تشدد کولو دغه فرهنګ بدبختانه دغه یو ډیر بد سیاسي فرهنګ چې راغلی افغانستان ته، دا د افغانستان د ګاونډي هیواد یوادونو تر تاثیر به ځانګړي توګه د پاکستان تر تاثیر لاغله ده. هلته
آزاد صاحب، د دیوی ټولنې په څه ډول یو وضعیت کې دغه رقم پیښې رامنځته کیږي؟
تر ټولو مهمه او تر ټولو هغه لومړی هغه ښوونه چې دا چې ټولنه د یو تمدن او فرهنګ لور ته لاړ کېږي، دغه سي پیښ څخه وژغولتي، هغه د هغه ټولنې باسواده کول دي. په افغانستان کې نن هم په یوشتمه پیړۍ کې هم تاسو ووینئ چې نن هم هلته د افغانستان تر نیمایي ډېر ولس، یعنی مېرمنې، هغه د زده کړو حق نه لري، او دا لومړی ځل داسې نه دی سوی بدبختانه. په د کلونو راهیسې په بېلابېل ډول باندې افغانان بې سواده پاتې شوي دي، بلکې پاتې کول شوي دي، او د دې تر ټولو لوی لامل دا دی کله چې په هېواد کې جګړې وي، کله چې هلته استخباراتي وي، نیابتي جګړې وي، د هغه سره فقر، لوږه او بېسوادي په خپل لري. کله چې بېسوادي او فقر سره یو ځای شول، د دې څخه جهل جوړیږي، او کله چې جهل یو ځای کیږي، نو بیا هغه کسان چې په واکمنۍ کې دي، هغه کسان چې نور ترې غلاندې په بېلابېلو نومونو یا بېلابېلو ډلو ویشل شوي دي، هغه دغه زمينه مساعده وي چې خلک هلته د حتی د شخصي خصومت له مخې، د ایدیالوژیک خصومت له مخې، او همدارنګه د حتی د رنګ او نسل او ژبې پر اساس باندې، او بیا د اقتصادي موضوعات ترمنځ کیږي، نو خلک تشتول کیږي، خلک وژل کیږي، خلک ور کیږي، نه مرګ معلومی، نه ژوند معلومی، او دا د وس بحث نه په افغانستان کې بدبختانه حد اقل په تیرو درې تر څلور لسیزو پورې دا وضعیت روان دی، خو وس بیخي اوج ته رسیدلی دی. هغه کچه دی چې انساني ژوند هلته بیخي له سخت ګواښونو سره مخ دی.
تشکر جناب آقای آزاد. آقای وجدانی، در اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده افرادی که برخلاف میلشان توقیف، بازداشت یا اختطاف شوند یا به گونه دیگر توسط مقام های بخش های مختلف یا سطوح حکومت از حقوق و آزادیشان محروم شوند و این اعمال خارج از حراست قانون صورت بگیره، ناپدید شدن های اجباری نامیده میشن. برای این ساز به اساس گزارش های سازمان ملل متحد از افزایش موارد ناپدید شدن های اجباری در دو سال اخیر تحت حکومت طالبان هم گزارش شده. شما در این مورد، در حالی که خود شما در افغانستان حضور داشتین و چشم دیدای داشتین در این زمینه، میخواستم نظر و واکنش شما رو در این مورد بفهم.
سلام مجدد از پیش خدمت شما، خدمت همکارتان و خدمت مهم که حضور دارن و سایر شنونده های برنامه. در قدم نخست اجازه بدین که این روز را به تمامی قربانیان این حادثه و به خانواده ایشان تسلیت عرض بکنم و به خانواده ایشان صبر جمیل میخواهیم که تا کنون منتظر او عزیزانشان هستند که ناپدید شدن و از سرنوشتشان که یا زنده هستند و یا مرده هستند هیچ آگاهی ندارند. این موضوع، موضوع ناپدید سازی اجباری به شدت نقض حقوق بشری است و این در تضاد با ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در اسنادهای بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت شناسایی شده و یکی از جدیدترین اشکال قرار دادن فرد در خارج از حمایت قانون شناخته میشه. من فکر میکنم در افغانستان نه تنها دو سال حاکمیت طالبان، قبل از این هم ما متاسفانه شاهد افراد و اشخاصی بودیم که اینا به گونه اجباری ناپدید شدند و تا امروز از سرنوشتشان هیچ کسی حتی خانوادهشان آگاهی ندارند و تا کنون هم منتظر اونا هستند. در گزارش یورما تا جایی که دیدم اینچه در جریان دو سال اخیر به خصوص در عرصه نظامیان پیشین متاسفانه موارد دیدم اینچه که یک تعداد زیادی از این نیروها به گونه غیر قانونی بازداشت شدند و اینا ناپدید شدن. حتی در بعض موارد احتمال زیادی وجود دارن که اینا زیر شکنجه متاسفانه جان خود را از دست داده باشن و در یک مورد حتی طالبان نخواستن رئیس زندان بخش زنانه هرات را حتی مرگ اونا را پنهان ساختن، اما بعدن واضح شد که اونا تحت شکنجه به قتل رسیده بود. این مورد در جریان دو سال حاکمیت طالبان و وجود داشته و در جای دیگر حتی گفته میشه که یک تعداد از زندان‌های شخصی هم وجود داره که در اونجا افراد و اشخاص زمانی که بازداشت میشن به خصوص نظامیان پیشین که در صدر اینا اردوی افغانستان، بعد پلیس، بعد افراد و اشخاص امنیت ملی قرار دارن، اینا به گونه ظالمانه و وحشیانه شکنجه میشه که یک تعداد زیاد از اینا در اثر شکنجه ای که میبینن جان خود را از دست میدن و بالاخره از زمانی که تحویل خانواده اینا میشه جسدهای اینا را اشکال و مختلف اینا بهانه میکنن که ای در زندان جان داده. و از طرف دیگه چالش و مشکل اساسی در اینجا است که رسانه ها به شدت تحت نظارت و حمایت طالبان قرار دادن. حتی ما مورد را شاهد هستیم که از برگزاری مراسم تدفین و جمع شدن دوستان و اقارب اینا حتی در بعضی مورد جلوگیری شده بود.
تشکر. تشکر آقای وجدانی.
دیره مننه وجدانی صاحب. آزاد صاحب، ملګری ملتونه د لادرکشه و کسانو با بشری حقونو په ځینو مواردو کې ټینګار کوي چې هغه ظالمانه شکنجه نه کول، غیر انسانی چلند د بندیانو سره یا د لادرکشو کسانو سره چې دوی اختطاف کړي یا چا چې وړي دي هغوی سره، همدارنګه د قضایي تضمین د خسارې جبران درملنه که هغوی ژوبل شوي د شکنجې په وخت کې یا د ورکېدو د پوهېدو حقیقت او علت چې خپلو خپلوانو ته باید معلوم شي، او ورته نور مسائل مشتري چې هغه بشري حقونو تضمین په بر کې رانغاړي چې ملګري ملتونه په دې باندې ټینګار کوي. اوس د افغانستان ته کرا شو د طالبانو په موجوده سرپرست اداره کې یا د حکومت کې څومره دغه موضوعات په نظر کې نیول شوي یا نظر کې نیول کیږي؟
ګورې دغه موضوعات ډېر په ښکاره د هیګ ټو کنوینشن کې چې هغه د نړیوالې جزایي محکمې بنسټ دی، د هیګ د منشور په اساس باندې، د هیګ د منشور په اساس باندې همدغه محکمه رامنځته شوې ده. بیا د ملګرو ملتونو د نورو کنوینشنو لکه هغه د بشر حقونه وي، که هغه یونډی چارو یا سی سی پی وي، په دغو ټولو کې ډېر ټینګار دا مسایل یاد شوي دي. کله چې موږ د طالبانو بحث کوو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بحث کوو او د خلکو شکنجه، د خلکو ورکېدل، د خلکو بندیانول، نو په دغو ټولو قوانینو کې، نړیوالو اصولو، عرفونو کې لومړی تعریف چې دی هغه د یو هېواد، د یو جغرافیې، د یو دولت دی چې د هغه مسؤلیتونه څه دي، او د دغو قوانینو په رڼا کې دی د وګړو سره باید دی برخورد څنګه وي. نو په افغانستان کې کله چې د افغانستان بحث راځي، هلته قانون وجود نه لري. همدغه طالبان چې دوه کاله وسوره چې په واک کې دی، په دوو کلو کې خپل دغه خپله واکمني نه ده تعریف کړې. یعنی یو پاراګراف نه لري چې دی د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، هغه دې تعریف کړي کله چې یو وبخښ کله چې یو واکمنه ډله چې ځان ته د دولت وایي البته هغه د دولت خپل د دولت تعریف نه لري خپل سیاسي ساختار یې رامنځته کړی دی دغه لپاره د هیڅ قانون نه لري اساسي قانون او د اساسي قانون پر وړاندې عرفي قوانين نشته کله چې عرفي قوانين نه وي دلته د محاکمو د پاره د سرولۍ د پاره د سرولانو د مسؤلیتونو کوم هغه چې دی کوم قوانين چې دی غوډه پاره د محاکمو د باصلاحیت محاکمو د پاره دیغو صلاحیتونو مسؤلیتونه او بیا د کوم قوانين پر وړاندې کې د سرولۍ نیولې کوم دافې وکیل پوری بیا تر قاضی پوری او طریقه وړاندې کله چې د ملزم او د مجرم بحث راځي چې بیا جرم ثابت کیږي محکمه کې کله چې څوک نیول کیږي دغه کوم پروسیجر د کوم پروسس دی دغه د لپاره قوانین موجود نه وي نو هغه ته خو د هر څه یعنی یو څوک ته هلته په واقعي ډول هغه مشهود جرم هم کړی په ښکاره جرم کړی ته د کوم قانون له مخې هغه محاکمه کوي دلته سوال پیدا کیږي دا چې بې ګناه خلک نیول کیږي شکنجه کیږي ورکیږي په ټوله معنا کې په افغانستان کې د خپل د کوم سیاسي ساختار چې وځي د کوم واکمنۍ چې دا په خپل د ټولو نړیوالو قوانینو ناقص دی کله چې سیاسي ساختار او د دې دولت توای هغه چې په خپل نقص وي هغه چې په خپل غیر قانوني شکل باندې راغلی او په غیر قانوني شکل باندې واکمنۍ کوي نو د دېغو د مسؤلیتونو پایمالول یا کوم مسؤلیتونه یا صلاحیتونه چې دی دغه په څیر استفاده کوي مسؤلیتونه پایمالوي خو ډیر عادي خبره نو د دغه ټولو نړیوالو قوانینو
مننه آزاد صاحب یعنی ساسي د وینا له قرار چې وسنه سیاسي ساختار د افغانستان هم د زمينه برابر کړی دی چې خلک لا درک شي ورک شي شکنجه شي اما د پښتنې زنه
بله تشکر زمن آقای وجدانی هم میگم که آقای آزاد فرمودند در حالی که مطبوعات داخلی کاملا تحت کنترل طالبان هستند و کسایی که میخواهند معلومات از داخل شریک بسازند با جهان خارجی همیشه تحت تعقیب و یا هدف قرار میگیرند جامعه جهانی چی فکر میکنه که جامعه جهانی چگونه دسترسی دارد در قبال جرایمی که در افغانستان صورت میگیرند
یک موضوعی در من میخوایم که قبل از اینکه بپردازم به سوال شما اضافه میکنم شما ببینید در عرصه مطبوعات ما چند پیش یکی از همکارای من نمیخوایم که از اونا نام ببرم در افغانستان اونا در یک بحث حاضر میشه و چند موردی را در موردی که آیا طالبان در نظامشان اینی مشکلات را وجود داره اون را بازگو میکنه شما ببینید روز بعد او خواسته میشن و بالاخره در اونجا توهین میشه و تحقیر میشه حتی ازش اعتراف اجباری گرفتن میشه که دوباره باید در رسانه حاضر شود و معذرت بخواهد در مقابل گفته هایی که نداشتن ببینید زمانی که رسانه ها به این حد تحت کنترل نظام فعلی است بنابراین ما هیچ امکان نداره که در قسمت مواردی که در افغانستان اتفاق میفته بتانیم در این مورد دیدگاهی داشته باشیم و از طرف دیگه مورد دیگه ای را میخواییم اضافه بکنم و ای که یکی از همکارای دیگه کنها یک سایت خبری دارن چند پیش وقتی ما با اونا صحبت کردم اونا گفتن که به ما مکتوب رسمی داده که شما بین و در مورد سایتتان و گزارش هایی را که شما نشر میکنن چقدر در تقابل به سیاست حاکمیت فعلی است. من فکر میکنم اینا موارد متعددی هستند که در افغانستان در حالت اتفاق افتیدن است و از طرف دیگه شما گزارش رواداری را بخوانین اونا در مورد نحو شکنجه‌ای که در زندان طالبان صورت میگیره که واقعا بسیار خطرناک است. حتی زمانی که گزارش را میخوانیم مو در بدن ما استاد میشه که چقدر ظالمانه اینا اعتراف اجباری میگیرن و از طرف دیگه آقای آزاد نکات بسیار مهمی را اینا توجه کردن وقتی در افغانستان یک حاکمیتی وجود داره اما هیچ نوع قانونی وجود نداره زمانی که شما از اینا میپرسین در مورد تطبیق قانون و نحو اعترافی که اینا میگن که مرجع و منبع قانون ما دین مقدس اسلام است در حالی که در دین مقدس اسلام در دوران پیامبر بزرگ اسلام طرز برخورد با زندانیان و طرز برخورد با اسیران جنگی واضح است در هیچ جای شما نمیتونید ببینید که با اسیران جنگی به شکلی که در زندان طالبا برخورد میشه و در اثری برخوردها زندانیان اکثریتشون ناپدید میشن و بالاخره کشته میشن وجود نداره. در ارتباط به اینکه آیا نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد در این عرصه چه اقدامات باید بکنن، از زمان حاکمیت طالبان، از زمان تسلط اینا در افغانستان، طالبان از طرف اکثریت نهادهای حقوق بشری به نقض گسترده حقوق بشر و جنایت جنگی و کشتار نظامیان حکومت پیشرینا متهم شدن، اما برعکس طالبان تمامی موارد را رد میکنن چون هیچ قانونی وجود ندارن و اینا هم در مقابل هیچ نوع قانون پاسخگو نیستن.
تشکر آقای
وجدانی. آزاد سپ لکه څنګه چې ملګرو ملتونو هم دا سرمنشي هم دا خبره کړې ده او په پاڼه هم لیکل شوي دي چې د یو کس تریدم کېدل ورکېدل یوازې د یو کس نه بلکې د یوې کورنۍ پورې، هغه کس د یوې کورنۍ پورې مربوط دی او د ټولنې یو غړی دی. همداسې یو حالت لکه د افغانستان غوندې ټولنه کې چې یو عام یو تحول راغی چې برخلاف اکثرا د رپورټونو او د خلکو د وینا د قراره چې د خلکو د مایل او د وخت تقاضا برخلاف و عوام ورسره داسې یوه ویره او تره په ټولنه کې خبره شي د خلکو ورځنی ژوند څومره په دې مختل کېدی شي، څومره د مهاجرتونو سبب کېدی شي، نه اخیز به څه په یوې ټولنه باندې خصوصا په افغانستان.
ګوره کله چې د انساني ژوند بحث راځي فقط کې تر ټولو لومړی توپ چې لري هغه ازادي ده، او ازادي همیشه فکری ازادي وي. سره دې چې د افغانستان اوسنی افغانستان البته تقریبا سلسلنه نفوذ دی، تقریبا ټول نفوذ یې هغه مسلمان دی، هغه اهل هنود چې موږ درلوده بدبختانه هغه هم دې ته مجبور کړل چې د هېواده ووځي. د همدغه اسلامي عقیدې او دین پر رڼا کې کومه فکري ازادي چې انسان ته ورکول کېږي همغه د همغه ازادي ده چې خدایي اوامر ورکړي دي او انساني قوانین ورکړي. کله چې دا ازادي تاسو نه واخلي، انسان چې په خپل کور کې په دې ویره کې وي چې اوس کور ته څوک راننوځي، نه یوازې چې زما فزیکي موجودیت ته خطر وي، زما ژوند ته خطر وي، بلکې زما عزت او شخصیت او ناموس ته هم ګواښ وي. دغه چې رواني ستونزې سره چې څوک مخ کېږي، هغه په اوتومات ډول د هغه د ژوند په ټولو چارو، هغه که دغه وظیفه وي، که دغه یو وړوکی روزګار وي، یا لوی روزګار وي، کاروبار وي، که دغه ټولنیز ژوند وي، که دغه نور فرهنګي فعالیتونه وي، اقتصادي فعالیتونه وي، سیاسي فعالیتونه، خو افغانستان کې موږ اوس تصور نشو کولی پرته له طالبانو، هغه په بشپړه توګه له منځه ځي. تاسو وګورئ په افغانستان کې به زه فکر نه کوم چې یوه هم داسې کورنۍ وي که وي، هغه به ډېر فیصدي به صفر اشاریه صفر صفر یو فیصد وي چې په هغه کور کې د یوه انجلۍ مې وي، خامخا یوه لور وي هغه کورنۍ لري، او تاسو د هغه د هغه کورنۍ له لور څخه د زده کړو د هغه حق چې هغه خدای تعالی ورکړی، نه یوازې چې حق ورکړی بلکې فرض کړی دی، پرې هغه ترې اخلی، هغه پلار کو نور د ته هیڅ مشکل هم نه وي، هغه په دې رواني مشکل اخته دی چې دغه زما د لور راتلونکی به څنګه کېږي. نو هغه هره لحظه په دې لټه کې دی چې دی د دغه هېواد ووځي، د دغه وسې واکمنۍ تر چتر لاندې نور ژوند ونه کړي. لهذا په افغانستان کې که چیرې هغه ډول چې د نړیوالو معیارونو له مخې د انساني رواني ستونزو او امراضو سرویګانې کېږي، که په افغانستان کې دا سروې په اوسني وضعیت کې وسي، زه ډاډه یم چې نه نوي فیصده خلک په دغه رواني مشکل اخته دي. هېڅ نورمال انسان به هلته نه وي چې هغه دغسې رواني شکنجې، هغه فزیکي شکنجې چې خلک نیول شوي دي، خلک هره ورځ شکنجه کېږي، خلک بندیان دي، خلک ورک شوي دي، نه یې مړی معلوم، نه یې ژوند، اخو یو بحث دی هغه فزیکي شکنجې. اما د رواني شکنجې هر افغان هلته په رواني شکنجه اخته دی. لوږه د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو راتګ سره سم نن په افغانستان کې شپږ نوي فیصده خلک د دوه وختو ډوډۍ نه لري. تاسو ولیدلی چې د هرات څخه چې ځینې انځورونه یې اوریدانه خپرې شولې، په لسګونه زره انسانان یا سلګونه زره هره ورځ دا هڅه کوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي، په هر قیمت یې ترلاسه کړي، کور ورته خرڅ کړي، جایداد ورته خرڅ کړي، هر څه چې په توان کې پاسپورټ ترلاسه کړي. د ګاونډي هېوادونو حداقل د هغه هېوادونو چې دوی پوهېږي چې هلته هم د افغانانو حقونه هره ورځ تر پښو لاندې کېږي، که ایران دی که پاکستان دی، هغه ته دوی د تګ دپاره خپل ټول مال او اموال خرڅوي، لاکن د دغه واکمنۍ کې ژوند نه کوي. دا په دې معنا چې
هغه رواني شکنجه په اوج کې دا چې په افغانستان کې کوم رواني شکنجه روان ده په نړۍ کې ستاره نه لري په بختانه.
ایو بل پښتنه ما آزاد سر کلندې راته جواب کوي، افغانستان په دې برخه کې د جبري لادرکۍ په برخه کې څومره د گاونډي هیواد خصوصا په پاکستان کې د پښتنو میشتو سیمو تر اغیز لاندې راغلي یا وو؟ ځکه چې البته دا موضوع ډیره حاده ده، هر ورځ اورو او وینو راپورونه راځي چې البته څه حال ده، څومره کورنۍ خپل خپلوانو عزیزانو پسې ور دي او ګرځي ورپسې او څومره ورنلا درک اورتي.
ما په لومړي سر کې خپل مقدماتي خبرې کې دغه د افغانستان د موضوع د وسنی موضوع نه بلکې د څوکل نو دا په دې خوا کوم وضعیت په خصوص د تښتونې د ورکولو د رواني شکنجو او فزیکی شکنجو کوم غبط سیاست یا واکمنی چې افغانستان ته راوړل شوی د مستقیم ډول د پاکستان تر اغېز لاندې یو د ټولو لوی لامل دی چې پاکستان د ځمکې پر سر یوازینی هیواد دی چې هلته هیڅ کله هم ملکی حکومتونه په نوم و او د دې نه پرته هیڅ وجود نه درلود. یو ملکی حکومت هم نه دی توانېدلی چې هغه د خپل هغه قانوني دوره پای ته ورسوي. موږ ولیدل چې د څو میاشتو وړاندې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر ادای محبس ته نه راایستل شو او دا تکراری موضوع دی په پاکستان کې. نو پاکستان کې چې کومه واکمني ده هغه یو استبدادي واکمني ده، یو پوځي واکمني ده او تل ما نوغه په مستقیمی یا غیر مستقیم ماشالله یالت کړی دی او دی یو کوم کارت چې د واکمنی دی همیشه تل په پاکستان کې په هر سیمه کې بدانګړي توګه د بلوچستان د پښتنو سره همدغه چلن کړی، خلک ورکوي، خلک وژني، په رڼا ورځ وژني، په هر نومه ورکوي، وژني او بندیار کوي. دغه کسان چې په افغانستان کې واکمن دي د دې چې څه دې په همغه پاکستانی تربیتی کمپو کې هغه ته ورسول شوی دی، په همدغه ډول تر دې وړاندې چې کوم مجاهدین هلته و هم هغه خلکو ته هم دغه ښکاري کېدل او د هغو وروسته چې دا خلک راغله دغه شل کاله نه لس کاله خوا هلته تېر کړل او شل کاله چې د افغانستان د جمهوریت پر ضد جګړه کې و کوم روزنه چې ورکول شوی ده، کوم ذهني ښکاریان چې دوی ته ورکول شوی دي او په څه ډول باندې چې کوم ایدیالوژي دوی ته ورکول شوی ده، دوی ته عملا د کړي دي، دوی همدې ته واکمني وایي او بیا د یو خو بیا هم په یو بریده پورې هلته یو بریده پورې البته ولس باشوره دی د پاکستان، ولس باسواده دی، تر یو بریده پورې رسنۍ هم هلته فعالیت کوي او د نړۍ سره مې راکړه وتړلې. د یو د دې بیا فرق دا دی چې طالبان په مطلق ډول د مدرسو څخه راولاړ شوي بې سواده د جهل خلق او دوی دغه استبدادي طرز د حکومتولۍ یا د واکمنۍ ته دومره په شدت سره مخته بوولی دی چې د دنه پراته چې کومه ایدیالوژي چې دی لري بل هر انسان د انسان ښکاري. نو په مستقیم ډول د طالبانو واکمني د پاکستان د استبدادي پوځ او استخباراتي کوم هغه تر څو د حکومت ولري دی غیر اغیز نه دی او موږ دا ولیدل چې دا په تیر د 1940 را په دې خوا د نیابتي ډلو د جوړولو کوم فابریکې کې چې پاکستان کې دي په ځانګړي توګه د بیرن د کرشي اخوا په پښتنو باندې چې دوی څه ډول حکومت ولري یا واکمني کړی ده
دیگر اصلا مانم موش با افغانستان که اسمینو بدبختانه. بله تشکر جناب آقای آزاد. آقای وجدانی، سازمان ملل متحد در گزارشی که با مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری صادر کرده گفته که ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه مورد استفاده قرار میگیره و چون این حالت در افغانستان بعضن باعث میشه که مردم مخفیانه و بدون از اینکه فامیلشان خبر باشن فرار میکنن، ترک وطن میکنن و به کشورهای مهاجر همسایه پناه میبرن، چنانچه مهاجرین زیاده که فعلا پناهجویانی که در پاکستان هستن در چنین وضعیت به سر میبرن. شما که در اونجا تشریف دارین، یکی از موارد ناپدید شدن های اجباری هم مسئله پناهجوی های اجباری است، درست است؟ در چنین حالت اونا در چی وضعیت و سر میبرن؟ فامیل هایی هستن که جدا از فامیل خود مانده و اونا هستن خبر ندارن از سرنوشتشان، درست است؟
بدون شک که یکی از عاملی که حاکمیت هایی که اونا مشروعیت ملی ندارن با خود، مشروعیت ملی اگر ما کنار بگذاریم، اونا کوشش میکنن که چگونه مردم خود را در جامعه به یک نحو سرکوب بسازن. اما ما نمونه های اینا را در کشورهای دیگه داریم، با وجودی که مشروعیت بین المللی هم داره، اما به خاطر استقرار نظام خود در یک کشور کوشش میکنن از روش های بسیار ظالمانه که من پیشتر در صحبت های خود تذکر کردم که یک نوعی از جنایت علیه بشریت است، دست به ناپدیدهای اجباری میزنن. به طور مثال شما ببینید وقتی در یک جامعه یک روشن فکر و یک کسی که در عرصه حقوق بشر کار میکنه، کسی که ژورنالیست است یا یک کسی که در جامعه به یک شکل بروز میکنه و صدای مردم میشه و یک کسی که در عرصه سیاسی و نظامی عرض اندام میکنن، به خاطر حذف این مردم از جامعه به عنوان یک رقیب استراتژیک، دولت ها همیشه کوشش میکنن که افراد را بازداشت بکنن، شکنجه بکنن و حتی ناپدید بسازن. و مورد دیگه ایره که شما به اون اشاره کردین، بدون شک زمانی که شما زیر حاکمیت زندگی میکنین، تا هر لحظه شما از انگیزه های مختلف و مورد متعدد خطر شما به اونا روبرو می باشین، شما مجبور و مکلف میشین که کشور را ترک بکنین، حداقل بتانین اعضای باقی مانده خانواده در یک مکان امن به سر ببرن. من پیشتر هم گفتم خانواده هایی وجود دارن در افغانستان که تقریبا در حاکمیت های قبلی اینا ناپدید شدن و تا امروز از سرنوشتشان اصلا درکی نیست که اونا زنده هستن یا نیستن. متاسفانه بعد از حاکمیت طالبا در افغانستان، ببینین طالبا یک تعداد را به یک شکل به خاطری که اونا علیه نظام استاد می شدن و یا به شکل مقاومت انجام می دادن، اونا را بازداشت کردن، شکنجه کردن و در جریان شکنجه اونا قتل رسیدن. یک تعداد را به عنوان رقبای خود اینا بازداشت کردن و یک تعدادی که اینا قبلا با طالبا در اکثریت میدان‌های نبرد که به خصوص نیروهای امنیتی با طالبان رو در رو می جنگیدن، به خاطر که بتانن به یک شکلی از اونا انتقام بگیرن، اونا را آمدن ناپدید ساختن و یک تعداد زیاد اینا هستن نوشتشان معلوم می. بنابراین اینا مورد متعددی هستن که یک تعداد زیاد از مردم افغانستان را مجبور ساختن که اونا به کشورهای همسایه پناهنده شوند، به خصوص به کشورهای ایران و پاکستان. اما این مردم افغانایی که در این دو کشور زندگی میکنن هم حالت خوشی ندارن. من یک مورد را امروز میخوایم با شما شریک بسازم. شما ببینید همین خبر امروز، یکی از دختر خانمایی که تقریبا 27 سال سن داشت و به خاطر که ماده دختر خانم به یکی از نهادها در افغانستان مشغول کار بوده و بالاخره تهدیداتی که متوجه اینا میشه، اینا به پاکستان مهاجر میشن. اما متاسفانه پرونده مهاجرتی اینا یک اندازه طول میکشه و بالاخره دختر خانم دیش از ساعت 3 از منزل 5 خانه خود به زمین میندازه و بالاخره خودکشی میکنن. این مورد چندومی است که در پاکستان اتفاق میفته. متاسفانه اگر در افغانستان شرایط بهتر و خوبتر زندگی مساعد باشه، چرا مردم افغانستان فرار بکنه؟ شما ببینید فردا همین پاکستان و یا ایران، دو تا کشوری که بحران اقتصادی در این دو تا کشور، با وجودی که بحران اقتصادی وجود داره، با وجودی که افغان‌ها در این دو کشور با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هستند، اگر فردا اعلام بکنن و مرز باز بکنن، شما مطمئن باشین که نصف نفوذ از افغانستان قرار سازی کشور فرار بکنن و حداقل در اونجا بتونن آرامش فکری، آرامش روانی در این سرزمین‌ها داشته باشن. بنابراین من فکر می‌کنم اینا موردی هستن که مردم را مجبور می‌سازن، مجبور می‌سازن که اینا پناهندگان اجباری شوند در این کشورها.
تشکر آقای وجدانی.
من نه وجدانی سب ازات سب لکه څنګه چې د پولی اغاره خصوصا پختم میشته سیمه که د جبری لادرکه که دو موضوع دیره ها دا جدی او ولس دیر در ستونج سر مخ ده. اما پا چند که گوری چه ورست در بله لاریونو نه د خلکو پاتون د کلو و باندو نه خزه زاله زوانان لارو کوچو تا سرکونو تا وزی او د وقت حاکمانو یا د دغسه اعمالو د تر سرکون کو پزد خپل غږ وچتای، عدالت غواړي، انصاف غواړي او د بدرکو کسانو د پاتې لګیدو غوښتنه کوي. فکر کوي که چیرته دغه موضوع په افغانستان کې هم نور هم جدی شي چې دا اوس هم بدرکی روانه ده، تاسو په پوره خبرې وکړي رڼا پې واچول، فکر کوي چې یو ورځ به افغانان هم چې وي به تنګ آیت به جنګ آیت همداسې یو څه وشي چې خپل غږ اوچت کړي، ځکه دلته افغانستان کې اوس قصه بل رقم ده. خلق د بیان ازادي و د خلکو راوتل او غوښتل دا هم بل رقم دي. ف فکر کوي چې یو ورځ به افغانان هم همداسې راوځي، خپل غږ به اوچت کړي، د عدالت، انصاف او د بیدرکو کسانو د غوښتنې لپاره به لارو کوڅو ته راوځي، همداسې یو شرایط به وشي.
په دې کې خو هېڅ شک نشته که موږ نړۍ تاریخ ته وګورو، هېڅکله هم نورو یعنی نورو هېوادونو هغه نه دي توانېدلي چې په یو هېواد کې دغسې مثبت بدلون راولي چې د هغه هېواد وګړي غواړي، بلکې همغه هېوادونو کوم چې د ستونزو دغسې وضعیت سره مخ دي، همغه هېوادونو وګړي راپورته شوي دي او ځان یې له دغسې مصیبتو خلاص کړی دی. کله چې د افغانستان بحث راځي، یو تر ټولو بدمرغۍ دا ده، یوازې د اوس بحث نه دی چې اوس خو هلته ساختل لا ستونزمن دي او د خلکو لپاره راپورته کېدل خورا ستونزمن دي، ځکه چې هیڅوک نه دي سره ولاړ، یعنی هیڅوک په دې معنا چې نړۍ هم پرېښي دي که نه، یوازې اعلامیې خپروي. بل تر ټولو مهم بحث چې تر ننه ولې په افغانستان کې داسې وضعیت نه دی راغلی، داسې ولسي انقلاب نه دی راغلی لکه څو کاله وړاندې چې په مصر کې راغی، همدارنګه چې په غریبو د ډیورن کرښې اخوا پښتنو هره ورځ راپورته کېږي، خپل حق غوښتنه کوي، د ظلم پر وړاندې ږغ پورته کوي. د دې تر ټولو لوی ستر لامل دا دی چې تر ټولو مهمه سیاسي شعور دی، او سیاسي شعور همیشه د باسواده ملتونو او قومونو کې وي. په افغانستان کې د تېرو څلوېښتو پنځوس کلونو بدمرغي له بده مرغه د دې باعث شوې ده چې هلته خلک د خپلو حقونو نه خبر نه دي. اوس هم د افغانستان په ډېرو کلیو لرې پرتو سیمو کې خلکو دپاره ممکن دغه وضعیت چې روان دی عادي وي. هلته هغه یو ډول بدبختانه کوم په تېرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې کومه استخباراتي یا نیابتي جګړه په افغانستان کې شوې ده، هغې داسې یو زمینه مسایله کړې چې خلک د خپلو حقونو څخه ناخبره اوسي. کله چې یو وګړی د
آزاد صاحب حالت به څنګه عادي کېږي ستاسو په نظر؟ یوې مور ته چې زوی ورکېږي، لورې ورکېږي، یوې خور ته چې ورور یې لادرکه کېږي، یوې مېرمنې ته چې ښځه وبخې مېړه یې ورنه ورکېږي، یو بچو ته چې پلار ورنه ورکېږي لادرکه یې په نامعلوم علت، څنګه کېدای شي چې دا موضوع عادي شي؟
زه یعنی د هغه لری پرتو سیمو خبره زه تکوم چې هلته له بده مرغه هغه سیاسي شعور دومره ټیک دی که هلته یو چا ته ووایي چې ته د دغه خبرې یا د دغه کار اجازه نه لرې، هغه لپاره دا عادي ده، هغه وایي چې ته واکمن یې او ته چې حکم کوې زه باید سر ورته ټیټ کړم، د خپلو حقونو څخه نه دا خبره کوو. دا چې د خلکو د کورنۍ غړي ورکېږي، وژل کېږي، دا خو په هیڅ عنوان د هیڅ انسان انسان لپاره څه حیوانات هم په دې پوهېږي چې د دې ژوند نه اخته کېږي، هغه خپل د دې په کورنۍ کې چې کوم وګړي دي ور ژوند اخته کېږي، نور ویر پر کوي. دا خو ډېره ښکاره خبره ده. لیکن کله چې د شعور بحث راځي، د حقونو د پېژندنې بحث راځي، د افغانستان یو لوی ولس دې څخه لری پاتې شوی دی، یعنې د راپورته کېدو لپاره یو لوی مبارزې لپاره هغه په سیاسي شعور خورا ډېر حتمی دی. لیکن کله چې هغه تاسو له کومه اصطلاح چې وکاروله چې بتنګ آمد او بجنګ آمد، دا وضعیت به راځي، دا وضعیت به په افغانستان کې راځي، او خو د دې تر ټولو ډېر مسؤلیت زموږ په څېر د افغانانو دی. هغه افغانانو چې هغه دایسپورا چې ورته ویل کېږي، هغه په دغسې هېوادونو کې دي چې هلته دی کولی شي د بېلابېلو لارو فشارونه وارد کړي، د نن په د ټکنالوژۍ کوم اسانتیاوې چې دي هغه نړۍ ډېره سمجدې کړې ده، او د همدې لارې د لیکنو د لارې د بحثونو د لارې او په هغه هېوادونو کې د هغه هېوادونو په سیاسینو یا د هغه هېوادونو کې ځینې نورې غیر انتفاعي ادارې چې دي چې په دغو مسایلو کې هغه فعالیت کوي، په هغو باندې فشار واردول، نو دا زمینه مسایلولی شي چې یو ورځ دغسې ورځ راشي چې هغه افغانان راپورت شي. لیکن په اوسني وضعیت کې بدبختانه یو څوک چې تر دغسې تورې لاندې وي یا تر دغسې چړې لاندې نیول شوی وي چې هغه سر پورته کوي او سر ویل کېږي او هېڅ څوک یې پروا نه کوي پرته له اعلامیو، نو په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې دغسې حالت ستونزمن ماته ښکاري چې خلک راپورت شي. پاتاسو د ډیورن د کرښې اخوا بحث هلته اوس هم یو خو دغه پښتنو شعور تر موږ لوړ دی، په دې کې شک نشته، هغه باسواده دی تر موږ ډېر زیات، او هلته اوس هم په هغه شکل استبداد چې طالب روان کړی دی هغه څه نه دی. هلته اوس هم هغه ویره شته که د پاکستان استخباراتي او که نظامي ادارې دي، هغه په دومره بې شرمي او په دومره څه ډول چې طالبان په بې سترګي باندې کوم عمل چې دوی کوي د افغانانو سره، کوم ظلم جبر چې کوي، هغه یې په هغه خپل استخباراتي چالونه کوي، لکه دومره ښکاره یې نه کوي او نړۍ دلته خاموشه ده. لهذا دا به داسې ورځ به راځي چې افغانانو پورته کېږي، خو اوسني وضعیت ته په کتو ممکن دغه نسل چې دا اوس دی په افغانستان کې موجود دغه قرباني سوی دی، او د دې قرباني څخه د را ایستلو لپاره ممکن ځینې نور قربانیان مصیبت بختانه چې دا غږ کار زړه مې
وځي
دا وجه درمه چې ټول خلک راپورته
تشکر خواهی از آزاد. جناب خواهی وجدانی، در حالی که مقامات جهانی همه در رابطه با ایروز و ناپدید شدن های اجباری اعلامیه های صادر کردن و همچنان وزیر خارجه ایالات متحده هم با نش اعلامیه با مناسبت ایروز همبستگی ایالات متحده را با خانواده های متاثر شده از ناپدید شدن های اجباری بیان کرده، اما در واقعیت چقدر جامعه جهانی و کشورهای غربی میتونن در این راستا حکومت طالبان را تحت فشار قرار بدن و یا میتونن در این راستا اقدام مثبت بکنن؟ آقای وجدانی،
من فکر میکنم که جامعه جهانی و در ایالات متحده آمریکا تا کنون هم یک پالیسی مشخصی در قبال طالبان نداره و از طرف دیگه اونا در صددی هستند که خب اگر طالب نباشه بدیل چه باید باشه در افغانستان و اونا در صدد بدیل هم هستند. و از طرف دیگر توافقی که میان طالب و ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که حمایت کردن در این توافق، من فکر میکنم اونا فرصتهای دیگه ایرم در اختیار طالب ها قرار میتن تا اینکه ببینن آیا طالب ها در جریان دو سال خوب هیچ تغییری نکردن در پالیسی، اینا تغییری به وجود نامد در عمل کردشان در قبال مردم افغانستان هیچ تغییری نامد. من فکر میکنم در آینده های نه چندان دور ممکنی پالیسی ها شیوه دیگه به خود داشته باشن، احتمال بسیار زیاد وجود دارن که پالیسی تغییر بکنه. و از طرف دیگه نیروهایی که یا جبه هایی که در مقابل طالب ساخته شده، اونا هم تا کنون نتانستن که بتوانن به یک شکل حمایت های بین المللی را به خود داشته باشه. و از طرف دیگه در این جبهات ما یک انسجام منظم را هم نمیتونیم ببینیم که اونا یک انسجام منظم داشته باشن و یک از آدرس مشخص اینا بین در افغانستان در مقابل طالب قدم میکنن. اما یک مورد را که شما حتما دیروز دیده باشین در گزارش دیروز، در یک جای طالب به با یک کس یک برخورد میکنن، مردم هجوم میبرن به طرف امو شخصی که مربوط به امر بالمعروف میشه. من فکر میکنم هر قدر این موضوع در افغانستان اتفاق بیفته، بالاخره نظر به گفته همکار شما مردم به تنگ آمد، بالاخره به جنگ میان. و این موضوع نه در آینده های نه چندان دور، شما ببینین گراف فقر روز به روز در افغانستان در حالت گسترش است. سازمان جهانی صحت اعلان کرد که ما بعضی از شفاخانه های خود را بسته میکنیم. در یک مورد میگن که در حدود 9 میلیون فرد در چند شفاخانه این سازمان که در اونجا تداوی میشدن ممکن محروم شوند. اینا موردی هستند که در افغانستان در آینده های نچندان دور اتفاق خواهد افتاد. اما این مورد مردم افغانستان را بالاخره مجبور خواهد ساخت تا اینکه بین به طالبا بگه که شما دیدگاهی راتان را در مورد مردم افغانستان تغییر بدین. و از طرف دیگه من فکر میکنم یک اندازه دیدگاهی در میان طالبا هم متفاوت است. شما ببینید دو سال از حاکمیت اینا میگذرن، نه تنهایی که در قبال زنا دیدگاه اینا تغییر نکرد، بلکه هر روز دیدگاه اینا سخت‌تر میشه، سنگین‌تر میشه، تا اینکه در صددی هستن که زمان
بل.
افغانستان را از
جهان بطور
کلی حذف
بکنند. بله، من نویجانی سفقه ده خبرونه ورسته شیبی دی دو نیمی دقیقه وقت لرو چه ازاد سف پختن زواب کی ازاد سف ساس با اینا چه پا افغانستان که سیاسی شور کشه دیره چی تا ده خلق ده خبر حق ده غختل و توان و قدرت حکیمیت تپکتو نلری پا ده کچه او لادراک کدل جبری لادراک کدل هم دوام لري د حکومت او ټول موضوعات باندې د چلن تاثیرانه واچ اوله خلک عدالت او انصاف غواړي. اما وضعیت داسې دی چې تاسو تشریق اوس ولس او خلک چاته مراجعه وکي څه وکي د وضعیت د بدلون لپاره نړیواله ټولنه یا نړۍ څه کولی شي؟
کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی واقعیت همدغه دی چې بدبختانه چې په دې کې د نړیوالې ټولنې خپل رول و. کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی تیرو دوو کلونو کې چې کوم وضعیت د څار په نوم باندې تاسو نړیوال کوي هغه ښکاره موږ ولیدل. له متحده ایالاتونو ډېر ښکاره وویلی چې د افغانستان څخه موږ او زموږ د فلاحیانو ته ګواښ نشته او که چېرته ګواښ پیدا کېږي لکه الظواهري هغه به وژل کېږي. یعنی هدف دا و چې یوازې که دوی ته ګواښ وي نو هغه مهمه ده، که نه څه چې په افغانستان کې روان دي د افغانانو سره هغه مهمه نه ده. نو په دې کې د نړیوالو لاس و، لیکن دا اوس هم نړیوال څه کولی شي او د افغانانو مسؤلیت څه دی؟ لکه مخکې مې چې یادونه وکړه چې هغه کسان زوج په تیر افغانان هغه کولی سي چې په دې وضعیت کې تر یو بریده پورې بدلون راوستلو کې هلې ځلې وکړي، هغه کولی سي چې دغه هېوادونه کې په ځانګړې توګه په غربي هېوادونه کې چې کوم افغانان اوس شمېرم بدبختانه به ورته وایم ځکه هېڅوک خپل هېواد خوشحاله نه پرېږدي، شمېرم ډېر زیات سوی دی په ټولو غربي هېوادونو کې، او دا غربي هېوادونه د افغانستان او د نړۍ په مسایلو کې ښکېل دي، خپل تاثیر لري هلته. موږ کولی شو زموږ تیر افغانان چې هغه د بېلابېلو لارې د همدغه هېوادونو پالیسي جوړوونکو سره همدارنګه د سیاسونو سره هغه کسان چې د افغانستان په مسایلو کې د دې دولتونو لخوا په مسایلو کې ښکېل دي په یو باندې فشارونه وارد سي، تر څو دوی فشار وارد کړي هلته، او هغه فشار وکړي مستقیم وي که غیر مستقیم. غیر مستقیم په دې معنی چې د دې تر شا د ولاړ هېواد باندې فشار وارد کړي لکه پاکستان باندې، نو ممکن په طالبانو کې متحد راشي. دا چې په افغانستان کې د ننه د افغانانو سره توقع بوي د کومې ویډیوګانې چې تر اوسه خپرې شوي دي، کوم افغانانو چې طالبانو په وړاندې درېدلي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، دا ټول په لویو ښارونو کې دي، یعنې په مراکزو کې دي، د لویو ښارونو په مراکزو کې لکه د کابل په مرکز کې، ځینې نور ولایتونو کې، هرات او بلخ او دیس ننګرهار او دې ځایونو کې، لیکن په لرې پرتو سیمه کې هېڅ هلته نشته، هلته ظلم روان دی، هلته سیاسي شعور نشته. نو دغه سي وړوکی قشر په افغانستان کې چې ډېر کم پاتې دی، هغه باسواده او هغه مغزي قشر، هغه پښتانه دغه شمېر ډېر کم دی، او نور چې سیاسي شعور نه لري نه دي ورسره ولاړ. نو هغه د مزایمتونه ډېر مهم دي، ډېر تاثیر ولري، خو د باندې څخه افغانان ډېر رول لوبولی.
بله، تشکر از هر دو مهمان محترم، آقای وجدانی و آقای آزاد جان، سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم. در قسمت برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از راهکار ایالات متحده می گوید که قربانیان حملات مرگبار این کشور هیچ کمک از این کشور دریافت نمی کنند. این سازمان روز سه شنبه 29 ماه آگست در شبکه اجتماعی اکس گفت که دو سال پیش در چنین روزی یک حمله تیاره بی پیلوت امریکا در کابل پایتخت افغانستان 10 غیر نظامی را از پا درآورد. وزارت دفاع امریکا به تاریخ 17 سپتامبر سال 2022 اعلام کرد که در حمله تیاره بی پیلوت نظامیان امریکایی در کابل بعد تاریخ 29 آگست سال 2021 افراد شاخه خراسان گروه داعش نه بلکه غیر نظامیان کشته شدند. 7 کودک نیز شامل قربانیان آن حمله هوایی بودند. عفو بین الملل با اشاره به این حمله گفته است که قربانیان غیر نظامی حملات مرگبار ایالات متحده تقریبا هرگز هیچ گونه تایید یا کمک از حکومت امریکا دریافت نمی کنند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده قمانداني مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده، پس از تکمیل تحقیقات درباره حمله آن را یک اشتباه غم‌انگیز خواند. وزارت خارجه حکومت طالبان از آزادی 75 مهاجر افغان به شمول 6 کودک از زندانهای ایالت سند پاکستان خبر داده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، امروز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این 75 مهاجر افغان در نتیجه تلاش‌های سفارت افغانستان و قنصلگری آن در کراچی که تحت مدیریت طالبان است آزاد شدند. عبدالجبار تخاری، سرقنسول افغانستان در کراچی، در پیام ویدیویی گفته است که شمار از زندانیان پس از آزادی از زندان روز شنبه به هزینه این قنصلگری به افغانستان منتقل شدند. همچنان تخاری گفته است که در حال حاضر 300 مهاجر افغان در زندانهای شهر کراچی پاکستان در حبس به سر میبرند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگوید که دولت وی به تنش‌های آبی در مناطق مختلف کشور توجه دارد و اجرای قراردادها در این خصوص با همسایگانش را پیگیری میکند. جزئیات بیشتر این خبر را از سحر عظیمی میشنوید.
رئیسی روز سه‌شنبه 29 ماه آگست در یک نشست خبری گفت که دولت ایران برای مدیریت آب برنامه هایی روی دست دارد و تلاش می کند که تنش ها را در این بخش به حد اقل برساند. رئیسی مشخصا درباره حقابی هلمند گفت که پیگیری های نماینده ویژه وی در افغانستان منجر به انجام مذاکرات با طالبان شد. او گفت که گروهی از کارشناسان ایرانی به افغانستان اعزام شدند و طالبان در این خصوص موافقت کردند تا این کارشناسان میزان آب را ارزیابی کنند. در چند ماه اخیر بحث حقابه ایران از آب دریای هلمند و موضوع جدی مبدل شده است و بار بار مقام های ایرانی بر شمول رئیس جمهور ابراهیم رئیسی هشدار داده و از حکومت طالبان خواستار رسیدگی به این مسئله شده است.
در ادامه خبرها، وزارت امور خارجه قرقیزستان میگوید که 31 زن قرقیزی و 64 کودک از کمپ‌های سوریه به قرقیزستان منتقل شدند. وزارت خارجه این کشور گفته است که ایالات متحده، صندوق حمایت از کودکان، یونیسف و صلیب سرخ کمک کردند تا شهروندان این کشور که سالها در مناطق در شمال غرب سوریه گیر مانده بودند، به کشورشان باز کردند. مقام های قرقیزستان گفتند که حدود 850 شهروند قرقیزی به گروه های جهادی در سوریه و عراق پیوسته بودند که 150 نفر از آنها کشته شدند. مقام های روسیه امروز چهارشنبه اوکراین متهم به انجام حملات با طیاره های بدون پیلوت بر خاک آن کشور کرد، کابوسی که برای روسها از زمان آغاز درگیری های 18 ماه قبل به این سو بوده است. از سوی هم نیروهای روسی نیز در طول شب با آنچه مقام های اوکراینی حمله گسترده و ترکیبی بر کیف خواندند، پاسخ داده که در نتیجه آن دو نفر کشته شد. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از کارمندان اضطراری گزارش داد که حمله طیاره های بدون پیلوت با یک میدان هوایی در منطقه پسکوف در غرب روسیه در نزدیکی مرز با استونیا و لیتوانیا اصابت کرد که در نتیجه آن 4 طیاره را که برای انتقال ماشین آلات سنگین استفاده می شد آسیب رساند. جیمز کاولی دیپلمات ارشد بریتانیای امروز چهارشنبه سفری را به چین که مدت‌ها انتظار آن می‌رفت در حال آغاز کرد که دو کشور تلاش می‌کنند روابط خود را که در سال‌های اخیر به شدت متشنج شده بهبود بخشند. این اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به چین در بیش از 5 سال گذشته در حال صورت می‌گیرد که سرکوبی بر آزادی‌های مدنی بیجینگ در هنگ کنگ، مستعمره سابق بریتانیا، سوء استفاده علیه اقلیت‌های مسلمان در منطقه سینکیان، حمایت نزدیک چین از روسیه و روابط امنیتی نزدیک بریتانیا با ایالات متحده را برجسته می سازد. قرار است استرالیا به تاریخ 14 اکتبر در مورد یک قانون پیشنهادی به نام صدای مردم بومی در پارلمان رای گیری کند. این اولین همه‌پرسی در این کشور از سالها به این سو می باشد. آنتون آلبانزی صدر اعظم این کشور امروز چهارشنبه تاریخ همه‌پرسی را اعلام کرد و این امر شدت مبارزات انتخاباتی توسط هر دو طرف را که 6 هفته به آن باقی مانده است افزایش داد. این همه‌پرسی که در مورد قانون صدای اقلیت بومی در پارلمان صورت می‌گیرد به مردم اقلیت اجازه خواهد داد تا نقش بیشتری در سیاست‌های دولتی داشته باشند. و سربازان مخالف در گامبون امروز چهارشنبه گفتند که آنان قدرت را برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به دست گرفته و ادعا کردند که رئیس جمهور را که خانواده‌اش برای 55 سال به این سو در قدرت بود دستگیر کردند. اقدام کودتا چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که علی بونگو اوندیمبا رئیس جمهور 64 ساله این کشور آفریقای مرکزی برنده انتخابات اعلام شد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
درانو آوریدونکو او قدرمون آوریدونکو لحملارین مودی رو مننه کورو مادان چه تردیشی بیم در امریکا غک آشنا را دیو در اکو راست یه سپین خبری خبرون آوریده او وام بیده تربیان پلوی الله اسمار.
شنوندگان عزیزی بود داشته های ای برنامه روک و راست که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو نوشا و آشنا رو گردانندگی میکنن. شنونده رادیو آشنا باشید.